د افغانستان کشفي ارګان په کابل کې د پرونی برید پاړه چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر د حقاني شبکې کار بولي څېړنه کوي. خو آیا کشفي ارګانونه کولی شي د دغه برید چې د ولسمشر پر لومړي مرستیال وشو بڼه او څرنګوالی معلوم کړي؟ نوري اس نوري هم د ازادي راډیو په دې لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې خپل څو زره سرتیري له افغانستانه باسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته یې خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونه د نومبر تر میاشتې پورې خپل څو زره سرتیري له افغانستانه باسي. اسوشیټد پرس خبري اژانس په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د چارواکو په وینا خبر ورکړی چې د دې مرکز قومندان جنرال فرانک مکینزي د خبریالانو یوې وړې ډلې ته وویل چې د نومبر تر میاشتې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته راښکته شي. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د تړون له مخې ټاکل شوی ده چې ټول امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي. د جون تر میاشتې شمیر 8600 ته راکم شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړه.
تر اوسه لا وضعیت په افغانستان کې کړکېچن دی. په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې شخړې نتیغلې شوي، ترهګر سخت ګواښونه رامنځته کوي، د مخدر موادو قاچاق، تنظیم شوي جرمونه او سایبر حملې زیات شوي دي.
ولسمشر پوتین د ویډیو کانفرنس له لارې د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته دا خبرې پرون وکړې. روسیه وایي چې له افغانستانه دغه هیواد په پراخه پیمانه مخدر مواد قاچاقېږي. په یونان کې د کډوالو په یوه کم کې د اور لګېدو له امله په سلګونو افغانان بې سرپناه شوي دي. دا اور د لسبوس په ټاپو کې د چهارشنبې په شپه ولګېد. رویترز اژانس په یونان کې د کډوالو د چارو د مقامات په وینا خبر ورکړ چې د موریا کم چې 2000 کډوال پکې اوسېدل یو مخ تخریب شوی دی. په دې کم کې د استوګنو افغانانو کره شمېرنه ده څرګنده. د یونان د کډوالو د چارو وزیر ویلي د هغو شاوخوا 3000 کډوالو لپاره به چې له دې پېښې اغېزمن شوي دي موقتي خیمې ودروي. د دې اور لګېدو علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر مخکې ویلي و چې د یونان په ټاپوګانو کې د میشتو کډوالو نیمایي افغانان دي. روسیه په موسکو کې د جرمني سفیر احضار کړ او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړ. موسکو وایي چې جرمني د الکسی نوالني د مسمومیدو په خاطر پر روسیې تورونه پورې کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني سفیر ته خبرداری ورکړل شو چې برلین ولې موسکو ته د نوالني د مسمومیت په پیښه کې د اطلاعاتو له ورکولو ډډه کوي او دا له دښمنۍ ډکه هڅه ده چې ښایي پایلې به ناوړه وي. برلین وایي چې تر لابراتوري معایناتو وروسته څرګنده شو چې د روسیې د اپوزیسیون مشر 44 کلن الکسی نوالني په یو ډول زهرجنو موادو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان منع کړي دي مسموم شوی دی. روسیې ویلي دي چې د دې قضیې جنایي تحقیقات به ونه کړي او د نوالني د مسمومیت په اړه جدي شواهد نشته. د روسیې د انرژي وزارت مرستیال اناتوري تیخونوف په موسکو کې د اختلاس په تور نیول شوی دی. محکمې د 2 میاشتو په مخه په توقیف کې د تیخونوف د پاتې کېدو حکم کړی دی. تحقیقاتي کمیټې ویلي چې د تیخونوف او 3 تنه نور تورن شوي چې لږ تر لږه 603 میلیونه روبله چې 1.9 میلیونه ډالر کې غلا کړی دی. د تیخونوف یو وکیل ویلي چې نوموړی بې ګناه دی. سربیا د راتلونکو شپږو میاشتو په مخه ټول نړیوال ګډ پوځي تمرینات وځنډول. د سربیا حکومت دا پریکړه یوه ورځ مخکې تر دې وکړه چې ټاکل شوی وه د سلاو رونو په نوم د 2000 کال پوځي تمرینات په بیلاروس کې پیل شي. دفاع وزیر الکساندر ولین د چهارشنبې په ورځ وویل چې دا پریکړه د اروپایي ټولنې د ډیر فشار له امله وکړه. چک جمهوریت د 24 ساعتونو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ د کورونا وایروس د 1649 مثبتو پیښو خبر ورکړ. تر دې وروسته د چک جمهوریت روغتیا وزیر ادم ویتخ د سکایپ له لارې په یو پیغام کې چې د چک راډیو خپور کړ، د احتیاطي تدابیرو د زیاتېدو خبر ورکړ.
ده او تو هلیدات تا چیسلا هسپیتالیزوان
څه چې مهمه ده دا ده چې دغه کسانو شمیر چې په روغتون کې بستریږي کنټرول کړو او دغه ناروغانو شمیر کنټرول کړو چې وینټیلاتورونو او اکسیجن ته اړتیا پیدا کړي. دا شمیرې په زیاتېدو دي. هیله ده چې د ماسکونو له اغوستو سره دا شمیرې راکم شي تر څو روغتیایي سیستم تر ډېر فشار لاندې رانشي.
له نوې شمیرو سره په چک جمهوریت کې کورونا وایروس مثبت پیښې 9,900 ته ورسېدې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.19، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.15، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.18، مزار شریف کې اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.18، او جلال آباد کې هم اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 3.24.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان کشفي ارګانونه ژمنه کوي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د موټرو پر کاروان د پرونی چاودنې بڼه او تر شا یې به عاملان معلوم کړي، خو آیا دوی دا وړتیاوې لري؟
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغسې وسایط ولري یا هغسې امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړي.
په خوست کې د سولې په پار جوړې شوې غونډې ګډونوالو د جګړې پر ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې سمدستي خبرو ته سره کښېني.
دا د درمنو خلکو غږ دی چې دوی بې له ځنډه د بین افغاني مذاکراتو ور پرانیزي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت وایي سره له دې چې کووید 19 ناروغي مثبت پیښې کمې شوې، خو که خلک احتیاط ونه کړي زیاتوالی خطر شته.
موږ تاسو ټول باید چې ډېر زیات احتیاط وکړو.
د پکتیا په لرو پرتو سیمو کې ولې اکثر نجونې له زده کړو بې برخې دي؟
موږ صنفونه مکمل نه درلودل، دا علت و چې زیاتره خویندې چې وي د مکتبونو څخه پاتې شوې.
د ژوند رنګونو کې به د کابل له یوه اوسیدونکي واورئ چې د عسکري د وخت خاطرې بیانوي.
د وطن حق و موږ باندې دی، وطن فرض و په موږ چې ویسات.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ سربیا له روس او روسیې سره له ګډو پوځي تمریناتو په شا شوه. نن د پنځنبه ورځ ده، د سنبولې د میاشتې شلمه او د میلادي سپتمبر میاشتې لسمه ده. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې د ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح شوی برید د هغو ورانکارو کار وباله چې د ده په وینا غواړي د افغان سولې روان بهیر ګډوډ کړي. ښاغلي خلیل زاد په ټویټر کې لیکلي دي چې افغانان به د دغو ورانکارو په دام کې ګیر نه شي. بل لور ته افغان کشفي ارګانونه د دې برید تحقیقات کوي او ژمنه کوي چې ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. احمد شیبر راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وی چې کله د سولې خبرې نشتی کیږي یو شمیر ورانکار په وارخطایي هڅه کوي چې دا تاریخي فرصت ګډوډ کړي. زلمی خلیل زاد دا خبره په ټویټر کې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټرو پر کاروان د پرونی برید په اړه لیکلې ده او خوشي یې څرګنده کړې ده چې ښاغلی صالح له دې برید روغ وتلی دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد اسدی رډو ته وویل چې دا حمله د هغو کسانو کار دی چې له جمهوریت سره مخالفت کوي.
د سولې نمخ کې په افغانستان کې د وی ګډوډۍ انارشي د مشرانو د لمنځوړلو او په افغانستان کې د هغو کسانو په نخ کولو لپاره اقدامات کیږي چې د جمهوریت ټینګ مدافع دي، د ملي ګټو مدافع دي. دا په خپل واضح کوي چې د افغانستان قسم خوړلې دښمنان د دې برید تر شا دي.
د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ویاند محمد نعیم ازادي رډو ته په واتس اپ کې لیکلي دي چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. د افغانستان د حکومت امنیتي تخنیکی ټیمونه د برید پلټنو ته دوام ورکوي. د امنیتي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي رډو ته وویل چې افغان حکومت دا توان نه لري چې د دې موادو چې په چاودنه کې کار ترې اخیستل شوی دی دقیق نوعیت معلوم کړي.
زه خو باور نه کوم چې دوی به هغسې وسایط ولري یا هغسې امکانات ولري چې د دې نوعیت معلوم کړه چې دا په داخل کې پیدا شوي دي له بیرون راوړل شي. طبعا واضح خبره ده چې مواد په افغانستان کې په داخل کې تولیدیږي نه.
شاغر امرخیل زیاته کړه چې افغان حکومت باید د دې څېړنو لپاره له ناټو مرسته وغواړي. تر ابتدایي چرن ورسته د کورونیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون پر ټویټر ولیکل چې په دې حمله کې ل آر ډی ایکس ایچ ایم ایس موادو کار اخیستل شوی دی او دا مواد او د حملې نوعیت هغو حملو ته ورته دی چې مخکې له دې حقانی شبکې مسؤلیت منلی دی.
د کابل په بروني برید کې لس تنه ووژل شول او تر دېرشو ډېر ټپیان شول. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح په دې برید کې برسیرن زخمی شوی دی. د خوست قومي مخورو دیني عالمانو او د ولایت شورا غړو د یوې غونډې له لارې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې خپل منځي خبرو اترو ته کښېني او د سولې په لور د دې اول ګام په توګه اوربند وکړي. دا غونډه پرون د خوست په مرکز کې جوړه شوې وه. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
قومي مشر قاضي احمد ببرګزي د خپلو خبرو په یوه برخه کې وویل:
تم افغان یې، زم افغان یم، راشه په دې ټغر سره کښېنه، څه چې غوښتنې لرې د شریعت مطابق، د قانون مطابق، د هېواد مطابق، د ولس مطابق زه یې قبولوم. څه چې غوښتنې زه لرم هم په دغې معیار باندې ته هم قبول کا.
د خوست ولایتي شورا غړي نورشاه نوراني د وسلوالو طالبانو پر مشرانو او د هغوی لخوا د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پر ټاکل شوي پلاوي غږ وکړ: هر څومره ژر چې ممکن وي مخامخ خبرو اترو ته دې تیار شي.
دا د خوستیو غږ دی، دا د ولسونو غږ دی، دا د درمنو خلکو غږ دی چې دې بې له ځنډه د بین افغانی مذاکرات ور پرانیزي.
دینی عالم مولوی محمد عرفان په خپل خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دې هیواد په ګډو ملي او دینی ارزښتونو دی راټول شي.
ټول مسلمانان د دیوی خوري بچون یو، کچېره موږ خپل کلتور ته خپل ننګ او غیرت ته متوجه شو، افغانان به بیا ته غیرتي وي چې خپل فابریکې کارخانې ولري، خپل شای جوړوي، بل چا ته ورکوي. موږ تاسو نور نړۍ ته لسنه خدولې دي، د بل چا نه وروړو، په پردای عمرسته خپل سړکونه، مکتبونه، جمعتونه جوړو، بیرته غبیا ورنيږي.
مدني فعال کریم خان خاکسار وای:
کله ور بند وشو دلته ټول مسایل حل کیږي، دلته د هر چا غږ ورته کیږي، د هر چا غوښتنه ورته کیږي، یو خو ور بند وي.
خوست والی محمد صدیق پتمن په خپل خبرو کې د افغانستان د معزلې یوازینی حل لار ده او خوده چې د ملت اراده ته مراجعه وشي.
کدی ملت جمهوریت منه، مونږ به جمهوریت ته ځو، کدی ملت امارت منه، امارت ته بلو. طالبان مونږ هم منو، خو د دې حق ته دا نه درکو چې تو ته نه منم، تر څو چې ما ونه منې په دې غرونو کې به سرګردانه کړم.
که څنګه طالبان وړاندې ویلي چې د خپلو ټولو بندیانو له آزادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو سره هم تر اوسه بین الافغاني خبرې نه دي پیل شوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په بلخ کې یو شمیر سوداګر او زرګر وایي طالبان ورڅخه باج اخلي. یو شمیر سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې که دوی باج ورنکړي په مرګ ګواښل کیږي. طالبانو هم منلی چې له خلکو پیسې راټولوي، خو دغه له سوداګرو د مالیاتو په توګه پیسې راټولول دي. له بلخ د ازادي راډیو خبریال مجیبور رحمان حبیب زهیر رپورټ لري.
شکیب قادری په مزار شریف کې د سرو زرو پلورون کیدی. دی وایي چې طالبانو ترې د مالیاتو د ورکولو غوښتنه کړې او له دې څخه کم درې لکه افغانۍ باج غوښتی دی. د بلخ پولیس وایي چې تر دمه له سوداګرو او د سرو زرو له کاروباریانو څخه د طالبانو د باج اخیستنې په تړاو له دوی سره رسمي شکایت نه دی ثبت شوی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د دغه ولایت په ډیرو برخو واک لري، خو تر اوسه یې له سوداګرو باج نه دی ترلاسه کړی. د عادل په خبره د بلخ پولیس په هڅه کې دي تر څو په مزار شریف ښار کې د طالبانو د هر ډول غیر قانوني اخاذۍ مخه ونیسي، خو شرط دا دی چې خلک له دوی سره خپل شکایتونه شریک کړي.
طالبان خو تلاش میکنه کې از هر طریق ممکنه اینا بتان.
طالبان هڅه کوي چې له هر ممکنه لاره او په هر سیمه کې خپل غوښتنو ته ځان ورسوي، له خلکو باج واخلي او زیاته یې وکړي. هیله مې دا ده چې خلک له نږدې راشي او د شته ستونزو په اړه دې له موږ سره خبرې وکړي چې ورته د حل لاره پیدا کړو.
په همدې حال کې طالب ویان زبی الله مجاهد وایي چې دغه وسلوال ډله د مزار جوزجان او مزار کابل پر لوی لارو او همدارس د بلخ په یو شمېر نورو سیمو کې له سوداګرو درې سلنه مالیه اخلي. طالبان وایي چې دغه ترلاسه شوې پیسې د سوداګرو د سوداګریزو توکو د انتقال، د کاروانونو د امنیت په ټینګښت لګوي. زبی الله مجاهد په بلخ کې لازرګرو څخه د باج اخیستنې په تړاو بې خبري ښیي. دا لومړی ځل نه دی چې سوداګر او زرګر په بلخ کې طالبان د باج په اخیستلو تورنوي. تر دې دمخه هم د نفتي توکو کاروباریانو شکایت درلود چې په بلخ کې طالبانو ته د باج د نه ورکولو په صورت کې د هغوی د نفتي توکو د لیږد ټانکرې سوځول کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اورې د سهار او بجې او شپاړس دقیقې کېدونکې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت ساروان د څو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
امریکا له عراق او افغانستان نور ځواکونه باسي، په دې موضوع د نېشنل ورځپاڼې لیکنه خبره کړې ده. امریکا حاضر ده په عراق کې 15,000 سرتیري لري. په دغه هیواد کې د امریکا د متحدانو د ځواکونو شمیر 2,500 ته رسیږي. ورځپاڼې لیکلي یوه جګپوري امریکایي چارواکي وویل ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د نورو ځواکونو د ایستلو پلانونه اعلان کړي. د نېشنل د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی ښوولی. د نېشنل ورځپاڼې په نظر ولسمشر ټرمپ غواړي خلکو ته ووایي چې خپله هغه ژمنه یې عملي کړې چې تر انتخاباتو وړاندې یې کړې وه. په عراق کې امریکایي پوځیان د داعش پر ضد په مبارزه بوخت دي، خو تېر کال پر امریکایي پوځیانو ډېرې حملې د هغو ملیشو له لورې وشوې چې ګمان کېږي د ایران له ملاتړه برخمنې دي. ورځپاڼه وایي له عراق د ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته به ولسمشر ټرمپ په راتلونکو ورځو کې له افغانستانه د زرګونو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړي. اوس په افغانستان کې 8,600 امریکایي پوځیان میشتي. دا هغه شمیر دی چې د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس ټاکل شوی و. د نېشنل ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر ټرمپ غواړي چې په نومبر کې د امریکا تر انتخاباتو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر نږدې 4,000 ته راکم کړي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بښنې نړیوالې ډلې بیا د افغانستان د سولې په تړاو لیکلي د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو کې باید د قربانیانو ژغ واورېدل شي. امنیسټي انټرنیشنل لیکلي د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو کې دي نه یوازې د جګړې د قربانیانو خبرې واورېدل شي، بلکې د عدالت لپاره دي د دوی غوښتنو ته پام واړول شي. د ډلې د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې پر مذاکره کوونکو ډلو او کوربنو ژغ کړی چې په دې خبرو کې د ښځو ګډون یقیني کړي، څو د هرې موافقې په پای کې د هغوی د حقونو خوندیتوب تضمین شي. امنیسټي انټرنیشنل وایي هیڅوک د عادي افغانانو په شان د سولې غوښتونکي نه دي، ځکه چې په دې اوږده جګړه کې خورا ډېر ځورېدلي دي. خو په هر سوله کې پکار ده چې د عدالت د تطبیق لپاره به د قربانیانو حق په ځای کیږي او د بشري حقونو د جدي سرغړونو محاسبه به کیږي.
د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره وایي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بل دی وروسته د کابل او ډیلی ترمنځ په اونۍ کې یو پرواز ترسره کیږي. فیروزه عزیزی نور حال اوروي.
د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره وایي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي. د دغه ادارې وایي نعیم صالحي ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې ډیلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي.
پروازا به شکل عادی آغاز نمیشه، بلکه پروازا به صورت
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري، همدارنګ هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوی او هیواد ته ستنیږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي، او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورتونه لري نو له دغو پروازونو ګټه اخلي، یعنی محدود دي.
څو ورځې وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې لمخې د سنبلې په 14 د کابل دهلی ترمنځ د آریانا افغان او ایر انډیا دوه اړخیز سفرونه پیل کړي. هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي، د کورونا وایرس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسګونو افغانانو سفرونه کول. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو لمخې دا مهال 4,000 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي، چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمېر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړي، بلکې هوایي شرکتونو ته هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي. اوس سره له دې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده، خو په افغانستان کې د دغو پروازونو له پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې ځانګړي او جدي تدابیر نیولي دي.
دغه راز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د کووید 19 ناروغۍ مثبتې پېښې په افغانستان کې په دې وروستیو کې کمې شوې، خو که خلک احتیاط ونه کړي د زیاتوالي خطر یې شته. تفصیل د خان محمد سیم راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کووید 19 له امله 2 کسان مړه شوي دي. ښاغلی سمسور وایي تر اوسه په افغانستان کې پر کرونا وایروس د اخته کېدو له امله 1,340 کسان مړه شوي دي.
احتمال شته چې د کووید 19 مرض شدت نور هم زیات شي. بحران فعلا هم ادامه لري، مګر که موږ او تاسو احتیاط وکړو، د وزارت د صحت عامې توصیو ته پاملرنه وکړو، نو بیا خپل ځان هم د دې مهلک مرض نه ساتلی شو.
ښاغلی سمسور وایي د روانې اونۍ په 4 ورځو کې د تېرې اونۍ د 4 ورځو په پرتله د کرونا وایرس پیښې لږې ډېرې شوې، خو دا اندېښنې وړ نه دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي ډاکټر یارباز حمیدی وایي خلک د کرونا وایرس پر وړاندې بې پروا دي، او که پام ورته ونه کړي ممکن د کووید 19 له امله د مړو شمېر ډېر شي. تر اوسه په افغانستان کې 8,540 کسان پر کرونا وایرس اخته شوي چې له دې شمېرې نه 1.5% رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نشي تبه، توخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري. د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې ولې اکثره نجونې له زده کړو بې برخې دي؟ په دې ولایت کې اکثره ښوونځي ودانۍ نه لري. پکتیا کې لا هم د څه باندې 100 ښوونځیو د رغولو چارې نه دي پیل شوي چې د بنسټ ډبرې تیر کال ښودل شوي وه. احسان آریان پرې راپور لري.
د ولایت د پوهنې رئیس کوچی زازی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ښوونځیو د راغېدو لپاره لومړني کارونه بشپړ کړي، او په تمه دي چې د کلیو او پراختیا وزارت یې د جوړولو کارونه پیل کړي.
مونږ هیله من چې د لپاره به $10 میلیون د سعودي فنډ ورکول کېږي، او د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې به دغه برنامه په پکتیا کې عملي کېږي.
د پوهنې رئیس وایي کچېرې د ټول ښوونځي جوړ شي، نو نږدې 50,000 زده کوونکي به په تدریسي خونو کې له زده کړو کولو برخمن شي. د پکتیا د کلیو پراختیا رئیس انجینر فضل هادی اسیم بیا وایي د ښوونځیو د جوړېدو کارونه ځکه نه دي پیل شوي چې له دوی سره بودیجه نشته. خو ښاغلی اسیم زیاتوي د کلو پراختیا وزارت په کابل کې د سعودي عربستان له سفارت سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې د 103 ښوونځیو د جوړېدو پیسې ورکوي.
اوس د 103 مکتبونو سروي، ډیزاین او مسایل ټول خلاص شوي دي، فقط منتظر یو چې بودیجه راشي. د دې بودیجه چې سعودي سفارت ورکوي هغه موضوع هم راحل شوې ده، انشاءالله ډېر ژر به کار شروع شي.
په پکتیا کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتوالی هغه اساسي ستونزه ده چې له کبله یې د یو شمېر هلکانو سربیره لنجونو هم زده کړې په نیمۍ کې پاتې کیږي. نوشابه له کلي تر ښاره د 12 ټولګي پورې د زده کړو لپاره راغلې ده. نوموړي وایي د دې ملګري او کلیوال نجونې زده کوونکي له دې امله له 1 ټولګي پورته له زده کړو محروم شوي چې په کلي کې د نجونو ښوونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي نه لري.
کومه لیسه کې چې ما زده کړې کولې په لیسه کې موږ صنفونه مکمل نه درلودل، خدای لاتو چې زیاتره خویندې چې وي د مکتبونو څخه پاتې شوې.
په دې 103 رغېدونکو ښوونځیو کې 14 د نجونو لپاره جوړېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. سربیا له بلاروس او روسیې سره له ګډو پوځي تمریناتو په شا شو ټاکل شوی و چې په دې درې اړخیزو تمریناتو کې سر له ننه پوځیان په بلاروس کې ځای په ځای شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
یوه ورځ مخکې تر دې چې د سلاو ورونو په نوم د 2000 کال پوځي تمرینات په بلاروس کې پیل شي، سربیا اعلان وکړ چې د شپږ میاشتو په مخه به په هیڅ راز نړیوالو پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د سربیا دفاع وزیر الکساندر ولین د چهارشنبه پر ورځ وویل چې دا پریکړه یې د اروپایي ټولنې د ډېر فشار له امله وکړه. اروپایي ټولنې په بیلاروس کې د تیرې میاشتې پر انتخاباتو اعتراض کړی دی. د اګست په 11مه اروپایي ټولنې له امریکا سره په ګډ بیان کې وویل چې د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات نه شفاف و نه بې طرفه، او د بیلاروس پر حکومت یې انتقاد وکړ چې د انتخاباتو پر ضد د لاریونونو د ځپلو پر مهال یې له تشدد کار اخیستی دی. د سربیا دفاع وزیر وایي اروپایي ټولنې خبر ورکړی و چې له دې تمریناتو ووځي که نه په دې ټولنه کې به یې راتلونکی له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوی وه چې د سلاو ورونو پوځي تمرینات د پنجشنبې پر ورځ پیل شي، او په دې تمریناتو کې د کوربه هیواد بیلاروس، روسیې او سربیا ځواکونه برخه واخلي. د روسیې تاس آژانس د بیلاروس د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې تر اوسه منسک په رسمي ډول د بلګراد له پریکړې نه دی خبر شوی. سربیا ویلي دي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به له ناټو، چین، روسیې یا بل نړیوال شریک سره په پوځي تمریناتو کې ګډون ونه کړي. د ناټو یو چارواکي وویل چې د راتلونکو میاشتو په مخه له سربیا سره د تمریناتو کوم پلان نه لري، خو ناټو له سربیا سره اوږدمهاله شراکت لري.
یوې کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې کارونکی د خلکو په ګڼه ګوڼه کې شاوخوا غږونه نه اوري. دا هیډفون اوسنی کورونایي چاپیریال ته په پام چې خلک په کورونو کې کار کوي جوړ شوی دی. اسمت سروان ته به غږ شو.
د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ډېر خلک مجبور شول چې له کوره کار وکړي. له همدې کبله د ټکنالوژۍ شرکتونو د داسې محصولاتو جوړولو ته پام زیات کړی چې د کار په دې نوي چاپیریال کې د خلکو پکاریږي. د دا ډول وسایلو په منځ کې یو هم هیډفون دی چې کارونکی په شور ماشور کې له مزاحمو ژغونو بېغمه کوي. کار په آرام او له شور ماشوره په لرې ځای کې ښه کېږي، خو که شاوخوا ته مو خلک ډېرې خبرې کوي یا نور شور ماشور وي، شاید تمرکز ونه کړی شئ. تریبر کمپنۍ داسې هیډفون جوړ کړی چې نه یوازې د غږ کیفیت